غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د ماسپخین 2:30 بجې شولې. د امریکا غږ آشنا رادیو ورستې مخامنې خبری خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونو پرته تاسو نور خبرونه په ثبت شوی بناوري تاسو نه هیله کوو چې خبرونه ته زنګ ونوهي. اول د مهمه خبرونو لنډې زوري. طالبانو په قندز کې لزګونه مسافر تښتولې دي. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي چې سکال 2015 کسان د مدیترانې په بحیره کې ډوب شوی دي او د هند د پاوز د مهماتو په یو ډیپو کې ور لګیدلای ولس کسان پکې وژل شوی دي. پوره خبرونه ز اشق الله رحیم زوی وایم. السلام علیکم. طالبانو په قندز کې لږونه مسافر تښتولي. نن سه شنبه سهار وختي په ځای وخت و بجې وسلواله طالبانو د شنې تیپی په سیمه کې د کابل قندز پر لوی لار د 150 پورې مسافر يرغمل نیولې و چې د دې ډل نه تر اوسه یې ولستنه وجلې او 15 نور ورسره يرغمل پاتې دي. د پولیسو د 200م سپین زر زون قومندان شیر عزیز کمال ویل دي چې وسلواله د يرغمل شو کسانو د ډل نه ولسي وجلې دي. هغه هم درنګ ویل دي چې تر اوسه دغه وجل شو او يرغمل شو کسانو هویت نه دی څرګند شوی. د سیمې خلکو د يرغمل شو کسانو د ډلې څخه د یو تن د وژلو شاهدي ورکړی ده. په همدې حال کې طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې نیول شوي کسان د ملي اردو کمانډو اسکر او پولیس چې ملکی جامې اغوستې وي. هلمند د سقوط خطر د خطر سره مخامخ نه دی. د هلمند ولی حیات الله حیات وایي دا سجدي خطر نه ویني چې د دې ولایت د مرکز لخکرګا د ښار د سقوط سبب شي. نن سهار د هلمند ولی حیات الله حیات د امریکا غږ سره په خبرو کې دغه څرګندونه وکړلې او دغه اوازې بې ځای وګڼلې. د هلمند ولی وویل چې افغان ځواکونو په ډېر جدیت سره د عملیاتو د پیل لپاره چمتووالی نیولی. د قندار څخه ضربتي او د عام نظم د ساتنې ځواکونه له تېرې شپې راهیسې لښکرګا ته ورسېدلې دي.
د دې لپاره چې دښمن په مارجه کې مخامخ د جنگ توان نه لري نو طبیعي ده چې دوبه د هلمند او په ځانګړي ډول د لښکرګا شاوخوا په دې ولسوالیو کې د ډار او د ویرې اچونې لپاره عملیات کوي او پلانوي وي. اماغه او چې دو په څو سیمو کې چې شپږ سوه یو سړک یا د لښکرګا عمومي شهرا ده او یو د کوبان سیمه ده او یا د نادلی په ولسوالۍ کې دو بریدونه وکړل.
ښاغلي حیات همدارنګ وویل چې په تیرو درې ورځو کې په هلمند کې د افغان ځواکونو په عملیاتو او ځوابي بریدونو کې تر 500 زیات وسلوال مخالفین وژل شوي دي او یا نور یې ټپیان دي. په افغانستان کې په تیرو درې کلونو کې د جګړو له امله د بې ځای شوو کورنیو شمیر دوه چنده زیات شوی دی. بخښنې د نړیوال سازمان په وینا د بې ځای شوو کورنیو شمیر 1.2 میلیون وګړو ته رسیږي. د غدارین په خپل تازه خبر شوی راپور کې ویلي دي چې د بې ځای شوو خلکو وضعیت ډیر خراب دی. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یونیسر وایي چې تیرونه د مدیترانې په بحیره کې لکتر لګه 980 کسان په اوبو کې ډوب شوي وو او مړ شوي دي. د دې ادارې یو ویاند ویلیام سپندلر نن د سیشنبه پر ورځ ویلي دي چې سګنای کال به د مهاجرینو او پناهغښتونکو لپاره ډیر خونړی وي. ښاغلی سپندلر زیاته کړه چې په دې کال کې تر اوسه 2015 تنه مهاجر په اوبو کې ډوب شوي او پروسه کال د غرقو شوو مهاجرینو شمیر 1355 تنه وه. د دغې ادارې یو ځل بیا د اروپایي هیوادونو نه غوښتي دي چې د مهاجرینو ته د قانوني مهاجرت لارې خلاصې کړي. په همدې حال کې چارواکي وایي چې شپږ قاچاقبران نیولې دي چې د شمالي افریقانۍ په پلاستیکي او د لرګیو په کښتیو کې 900 کسان اروپایي هیوادونو ته په قاچاق رسول. د نیول شوو کسانو نه په تحقیقاتو کې معلومه شوه چې یوازې قاچاقبرانو ته هغه واسکټونه ورکړل شول چې سړی د ډوبېدو نه ژغوري، خو مهاجرینو ته هیڅ واسکټ نه ورکړل شوی. د هند د پاوز د مهماتو په یو ډیپو کې ور لګیدلای ولس کسان پکې وژل شوی دي. د دفاع وزارت وایي چې د مهماتو د غډیپو د هند په غرب کې د مهاراشټرا ایالت د پولګاون په سیمه کې ده او د لمر خطونه مخکې پکې ور ولګیده. د پاوز یو ویان مطبوعات ویل چې ور په بشپړ توګه مړ شوی او د پیه پاک له تحقیقات پیل شوی دي.
The cause of the fire has not yet been ascertained. Actions to assess the damage are currently in progress.
د اور لګیدو علت تر اوسه نه دی معلوم، خو پوځ د تحقیقاتو امر کړی او د زیان د معلومولو لپاره کار پیل شوی. د دفاع وزیر او لوی درستیز دواړه دغه ډیپو ته ورغلي چې حالات په خپلو سترګو وګوري.
د هند صدر اعظم نریندر مودی په ټویټر کې لیکلی دی چې په اور کې د وژل شوو خلکو په غم غمجن دی او د دفاع د وزیر نه غوښتلی دی چې سیمې ته دې په خپله لاړ شي. په داس حال کې چې په اسرایل کې یو سخت دریزه ملتپاله سیاستمدار د دفاع وزیر مقرر شوی دی او هغه د اسرایل او فلسطین د کشالې د حل لپاره د دوه ریاستونو د جوړولو د طرحې طرفدار هم دی، نو ځکه په پاریس کې د دې دواړو طرفونو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل کېدو لپاره هیلې هم ډېرې زیاتې نه لیدل کېږي. د دې رپورټ تفصیل د متیول عابد ناوري.
د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د تشدد د وروستۍ پیښونه داسې بریښي چې د کشاله همداسې په خپل حال پاتې ده. خو دې حالاتو کې د ښاغلي لیبرمن د دې دریځ سره چې هغه د دوه قومونو دپاره د دوه ملکونو د جوړېدو ملاتړ کوي یو څه هیله مندي لیدل کېږي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم د دوه کالونو د زیاتې مودې د هلو ځلو نه پس هم امید د لاسه نه دی ورکړی او وایي چې یو څه بهتري به راشي.
زه به د فرانسویانو سره خبرې کوم، د مصر د مشرانو سره هم وینم، د عربي ټولنې سره هم مشوره کوم، بلکې د ټولې نړۍ سره د یو ښه نیت په اساس رابطه کوم تر څو دواړه طرفونه دې ته حاضر کړو چې بیرته راشي او خپل اصلي هدف چې سوله او امن دی هغې ته کار وکړي.
د سیمې د چارو کارپوهان وایي چې د نړۍ مشران باید مایوس نه شي او د سولې په اړه هر نوی بدلون ته هرکلی ووایي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو اوري. د جنوبي کوریا د دفاع وزارت وایي چې شاید د شمالي کوریا د یو توغندي ازمایښت نن د سه شنبې پر ورځ ناکامه شوی وي. دا څوم ځل دی چې شمالي کوریا په پرله پسې توګه توغندي ازمایي او دا ویره پیدا کړې ده چې دغه هیواد په ډېره چرکۍ سره کوښښ کوي داسې توغندي جوړ کړي چې اتمي کوپړې د امریکا تر خبرو پورې انتقالولی شي. د جنوبي کوریا د یون هاب خبري اجنس وایي کوم توغندی چې نن ازمایل شوی د لن وټن قوي توغندی و او ښایي د توان به ولري چې د آسیا او آرام سمندر په هیوادونو کې د امریکا پوځي اډې وویشتلی شي. په بنګلادیش کې شپږ کسان د قتل او غلا په تور په اعدام محکوم شول. د بنګلادیش یو محکمې د یوې لغوه شوې سخت دریځ اسلامي ډلې شپږ کړي په دې تور په اعدام محکوم کړل چې پروسه کالې د بانګ نه د غلا پر وخت وه کسان وژلي وه. محکمې همدارنګه د جماعت المجاهدین بنګلادیش او انصار الله بنګلا ډلې درې غړو ته د عمري قید سزا ورکړې ده. او وروستی خبر دا چې عراقي ځواکونو د فلوجي د ښار په جنوبي څنډو کې د اسلامي دولت هدایش د ډلې د څلور بریدونو مخه نیولې ده. د عراق ځواکونو پرون وکړای شو چې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د هوایي بمبارۍ په مرسته دغه ښار ته چې د داعش په لاس کې دی ننوځي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخیسته، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن د سټډیو نه نشریږي. لګروسته د آشنا سپورتس پروګرام لرو متولا ابتا سرغږي. زمونږ د سټډیو نمبر دی 202-8-11-16. بیګا د هلمند د ولایت مرکز لشکرګاه ښار ته اضافي او تازه دم قواوی رسیدلې دي او چارواکو ډاټ څرګند کړی دی چې دغه پی خطر به زر لمنځه ولاړ شي. عزیز الله پوپل رپورټ را لګل دی.
د لشکرګاه د سکوت په حق له د خلکو د اندیشنو د کمولو لپاره د هلمند والی د دې شهر په لار کوڅو کې وګرځیدي او له عامو خلکو سره خبري وکړي. د هلمند ولایتي مقامات ډاټ څرګندوي چې د لشکرګاه امنیتي حالت د شکیدو په حال کې دي او د دې شهر په ګډون د هیڅ یوې سیمې د سقوط احتمال نشته. له کندهار څخه هلمند ته د کمانډوي ضربتي او نور ځواکونو د رسیدلو سره سم د یادو قواو مشري د هلمند والی ته سپارل شوی او د غواش پر وخت به د خبرګون شوولو کمانډا والی ورکی. د هلمند والی حیات الله حیات وایي چې په تیرو درو ورځو کې تر 15 اتیا زیات د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي او دغه راز افغان ځواکونو ته هم تر 30 تنو پورې مرجوب لا وشتي.